د افغانستان په وخت مازدیګر 4 بجې شوې. د دې مازدیګر نه خبرونې کوربه مو هم اجمل تورمن دی چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. کابل ته مو د زلمی خلیلزاد د سفر او افغان مشرانو سره د کتنې پاړه د راپورونو ترڅنګ په کندهار کې له یو ډلهیز واده هم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو د علنی محکمې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې شي. که وخت و نور راپورونه هم درته خپرو. او په دوهمه نیمای کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام خو لومړی اجمل ان او خبرونه.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. په شمال کې سیمایز چارواکي وایي چې د سختو سیلابونو دراوتلو له کبله د سالنګ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. نوموړی چې د یک شنبه په ورځ هم له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی و د ارګ د بی خبر پاڼې په حواله نوموړی سره د دوشنبه په ورځ بیا هم خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست څخه هم یو خبر شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او په دوحه کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو جزئیات له نوموړي سره شریک کړي. په ماو ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو سره د امریکایي لوري د یو احتمالي توافق د مسودې چوکاټ ولسمشر غنی ته ښودلی. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی نن غرمه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. خبر پاڼې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي او ویلي دي چې د دې کتنې جزئیات وروسته خپرېږي. په غزنی کې چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه پولیس او سیمه ییزه اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې له بده مرغه په جګړه کې د ده په وینا د سیمه ییزې اردو شپږ سرتیري شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړې چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. مسلمانو طالبانو بیا د وژل شو سرتیرو شمیر لستنه خودلې ویلي چې طالبانو ته مرګ شو بل نه دا وخته. اخوا د ګردیز خار دوه امنیتي او زی اړون په لوړ پوړو ودانیو کې یو تن ځان مرګ بریدګر هدف تل رسټو وړاندې دی وژل شوی. د پکتیا د پولیسو وایند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه بریدګر چې هدف ته پلارو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. په دې برید کې لبرید کوونکی پرته بل چاته سیان نه دی رسیدلی. د یو بل خبر لمخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو برید کړی چې په ثوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا ویاند احمد شکیل تحصل رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر هم شامل دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې هم 14 وسلوال وشلي. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي رډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي. ښاغلی عیسی ازادي رډیو ته ویل د زابل شاجوی ولسوالۍ د مسازیو په سیمه کې افغان ځواکونو په عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همدار از وایي چې د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یومنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي. تورن احمد صادق عیسی زیاته کړې چې په روزګان کې د وسلوالو لس پټن ځایونه چاودیدونکي توګي او د هغوی یو شمېر نقلي وسایط هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلې او دوی بل شک پرته د خپل هغه دوستانو سره چې ورسره په سختو شرایطو کې ودرېدلې ځانګړی چلند وکړي. جواد ظریف مسکو ته د یو ایرانی هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژي وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړي د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشري کوي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریې په شمول په سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه په دې کتنه کې به دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم واقع کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دغه تړون وویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې دې کار د لویدیځ او ایران ترمنځ کړکېچ سوا کړی. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په زغم ټینګار کړی دی.
تاسی ازادي رادیو ته وکیاست. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په دې اړه راپور لرو خو د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود په دې باور دی چې د خلیلزاد او افغان مشرانو ترمنځ
حتما د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف
غنی او عبد الله سره یاد شوی. د انتخاباتي کمیسیونونو د 12 پوښانیو کمشنرانو علني محکمه
قضایت محترم قضایي تقاضا به عمل میوارم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
په کندهار کې د 40 ځوانانو ډلیز واده او د یو نابینا لخوا ورته دایره وهل. که وخت وو نور راپورونه هم در تخبرو او په دوهم نیمای کې د ماشومان د حقوقو په برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام ملتیا مو کړی. قدر منوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په کابل کې بیګاش په هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. نن هم د دغه مشرانو سره کتلی دي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې اند اوس په کابل په سپیډیو کرا سره دی نوې خبرې لري په دې اړه باندې. سال صاحب مهرباني وکي څه نوي څه زړي
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. لیدنو کتنو نوې خبره دا راوته چې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د هوکړې د مسودې یوه کاپي ښودلې ده. ښاغلی عمر دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې دي او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې پاړه به د افغان حکومت او د ښاغلي خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې اترې دوام کوي. ښاغلي عمر په خپل لومړي ټویټ کې البته لیکلي وو چې د مسودې یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته ورکړل شوې دي، خو وروسته بیا دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې اصلاح کړه او ویلې چې دغه مسودې کاپي یوازې دواړو مشرانو ته ښودل شوې ده، نه ورته سپارل شوې. خپل ټویټر کې دا چې د ولسمشرۍ ماڼۍ به ډېر ژر د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي چې ښایي ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي یوه خبري ناسته ولري او د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات به اوریدونکو سره له رسنیو سره شریک کړي چې بیا به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. بلخوا د اجرائی ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد له غرمې وروسته له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالبستر ترمنځ د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي.
قبل از ظهر امروز دوشنبه رئیس اجرائیه با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. آقای خلیلزاد رئیس اجرائیه را در جریان آخرین گفتگوهایشان گفتگوی آمریکا و طالبان قرار داد و همچنان قرار است که آقای خلیلزاد با تمام طرفهای تاثیرگذار در افغانستان در پیوند پروسه صلح گفتگو کنه. آقای خلیلزاد اطمینان دادند که پیشرفت‌های خوب در نشست‌های اخیر صورت گرفته.
خغل میسم وای خغل خلیلزاد په کابل کې د خپل لیدونکو کتونو پلار کې به د افغانستان د سولې په بهیر کې لټول او غزلرونکو سیرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو دیرشمه پایته رسیدل. د دغه مذاکراتو تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته شوی دی. مانی د معلوماتو وخته له دوهې څخه کابل ته راغی. سول افغان حکومت سره د دوهې د نهم پړاو خبرو اترو بحثونه جزئیات شریک کړي. وروسته خبره ده چې نوموړی به په کابل کې لیدنو کتنو وروسته حتی لاړ شي. بیا
ډېره ډېره مننه وصال صاحب. د سیاسي چارو افغان څېړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجی سید داود ازادي راډیو سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې چې ناجی ساپۍ ورسره کړي وویل:
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پرې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلې دي او دغه پرېکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي، زه فکر کوم چې د هغې په جزئیاتو په ټول تخنیکي مسایلو غنی سره او عبدالله سره پرې خبرې کړي دي او دوی سره پرې تبادل د افکارو کړی دی چې همدغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پرې کړی، لکه اوربان یا د عسکر وته او د هغې په پایله کې په افغانستان کې څه پېښېږي نه پېښېږي. هغه دویمه مثلا تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادگی ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي د هغې په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو ته کینی.
ستاسو په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغیزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې په رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي تر څو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډېره ښه پوځي او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وټو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت دی چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسي نو سره په خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یو پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجی سید داوود وو چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
له دندو د دولسو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لری کېدو او عدلی او قضایی اورګانونو ته تر پیژندلو شپږ میاشتې وروسته د دوشنبه پورس په کابل کې د اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز دخوا د دوی علنی محاکمه پیل شوه. خاطر پردیس چې دغه محاکمه جریان لنګدې څارله د کابل سټوډیو جزئیات راکوي.
نن د دولسو پخوانیو ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو علنی محکمه پیل شوه چې په دې محکمه کې د دغه قضیه یا دغه دوسی موظف څارنوال د خپل ټولو دلایل په وړاندې کولو سره د قضیه البته د دې قاضیانو څخه د قاضیانو له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دغه دولس پخوانی کمشنران په هغه برخو کې چې تورن شوی دي چې یو برخه د اداري فساد او بل برخه په رای درایو په حساب یا درایو په شمیرلو کې لاس وهنه و او ورسره د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه و. په دې دریو مواردو باندې چې دغه دولس کمشنران نوم تورن شوی وو د دې ته سزا غوښتنه وکړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
وان زرداشت دلایل فوق ذکر از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل میآورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید که سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
همدار از د دې څارنوال د دې غوښتنې سره هم محاله د دې کمشنرانو مدافع وکیلانو هم توند خبرګون وخود او له حکومت او همدار از د قضا له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په ټوله کې حکومت او لوی څارنوالي په دې تورن کړل چې دوی حق نه لري د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه وکړي. دلته باید د افغانستان قوی قوه په دې کې ورش داخله شوی وي خبر سره شوی وي. دوی هغه اتهامات چې په خپل موکلونو باندې و هغه اتهامات ټول رد کړل او له دې محکمې له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان ولسته واضح او پوره ځوابونه ورکړي. ورستی خبره دا و چې دغه علنی محکمه لا تروسه خپل پایلې نه اعلان کړي او ټاکل شوی د چینن نا وخت تر مازیګر 5:30 بجو پورې دغه علنی محکمه خپل پایلې اعلان کړی چې د دې دولسو پخوانیو کمشنرانو برخلیک به څه کیږي. بله ترمن صاحب
ډیر مننه. پردیس صاحب هیله ده چې له وروستیو جزئیات مو هم خبر کړي. له کابل نه د ولایتونو په لور کندهار کې د لوړ ولور لا ملګن ځوانان د واده کولو وست نه لري. دغه ځوانان وای د سخت کارونو سره سره نشي توانیدلی چې ولور او د واده لګښت پوره کړي. دوی له کورنیونه د ناسمو رواجونو د مخنیوي غوښتنه کوي. صادق ریښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
د کندهار شهر د ودونو د یو خصوصي سالون مخته شل دوله په ګلونو پوش موټرونه ولاړ دي. د سالون په دننه کې د سلګونو میلمنو مخته پر سټیج شل ځوانان چې سپین خامکدار کالي او تور صدري اغوستي پر چوکیو منظم ناشتي. دا شل هغه به وزل ځوانان دي چې د یو خیریه بنسټ لوري ودونه په ډلې زتوګه تر سره کیږي. د سټیج پر سر د زمانو په منځ کې یو نابینا کس ناشتي او دغه ډلې زواده ګډونوالو ته دریا ژغوي. دا شل ځوانان چې په دلیز د توګه د واده مراسم تر سره سپل خوش دي. دوه تنه رحمت الله او کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې ولوري ادا کړی وو خو د واده کولو توان نه درلود. دوی د کورونی څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو ډډه وکړي تر څو ځوانان اړنسي چې د ولور او یا د واده د مصارفو د پیدا کولو لپاره په کاچاکي توګه بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي.
دا یو ډېر نه کوشش اقدام دی. زه غواړم چې دا پیغام اورون ته پرېږدم چې هغه تجاران دي یا صرافان دي ملداران دي چې هغه په داسې دغه کې اشتراک وکړي یا داسې یو محفلونه جوړ کړي د هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بې وزله دي. لوړ ولور د ځوانانو لپاره ډېر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې ستونزې سره مخ کړي دي. همدغه لامل دی چې ولور نه ساده کولای نو ډېر وخت دی ودونه معطل دي.
اقتصادي ژوند خو به شي ډېر دی نه ځوانان چې دا ولور نه یې نه هغه د ځوانانو خپل وطن پرېږدي نور وطنو ته ځي نه هغه د پاره په خپل ژوند د لاس ورکوي باید ولور نه نقشه شول سي نه دا ځوانان ته ډېر
په مراسمو کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب چې دغه ډلیز باندې جوړ کړی وای چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بیوزل ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلیز واده تر سره کړی.
اخر واده نیوی نه به اول واده وی موږ به په هر دو میاشتو کې به یو نیم میاشت دو میاشتو یا درې میاشتو لپاره په هر دو نیم وخت به ان شاء الله د سیلاب خیریه بنسټ په څخه امدار کم دلیل ودل.
په دغه مراسمو کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحناد منیب هم دا ډول ډلیز واده په وسنی کمزوري اقتصاد کې شوبلی او د زیاتو لګښتونو د مخنیوي تر څنګ په ټولنه کې د ناسمو دودونو په راکمولو کې هم ګټور یاد کړ.
بدبختانه وایو یا متاسفانه وایو ځینې ناوړه رواجونه دي چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه یا د جرایم ښکار شي یا د خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ تاسو ویلو ځینې ځوانان چې هغه کوزده کړي د دې دپاره چې ولوره ادا کړي خپل واده وکړي، هغه یا خارجي هیوادو ته سفر کوي یا دته د کار زمینه نه مساعدېږي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د واده جګولور او له هغه څخه وروسته په لوړه بیه د واده مراسم د ودونو خنګرځي چې له همدې عمله ډېر ځوانان په خپل وخت ودونه نسي کولای او یا د واده اول وار د مصرف د پیدا کولو لپاره پر قاچاقي لارو نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rferl@org.
له کندهار نه گاون هلمند ته د کجکی د بریښنا د لیک د نوی لاین بی کیفیت ده. که څه هم د بریښنا د لیک د دغه شبکې کارونه نوی سلنه پات رسیدلې خو دولتي مسولین او هغه کسان چې دغه پروژې نظارت کوي وای لخرګا او کندهار د غزیدلې لاین شبکه باید د 250 میگاوات بریښنا د لیک ظرفیت ولري چې دمګړې 1.5 میگاوات هم نشي لیکدولې. ولی په دې اړه په تفصیل د الیاس دایی راپور اورو.
د المونیم پرنګ ډیر لوړی د بریښنا د لیږد د پایو د نصب او تړول کار ته لشکرګار رسیدلې دي. کچوم اسری لیکرینګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامې دوه دي چې باید په لشکرګا کې درې دل وای. انجنیر نصر الله خانی ازادي رډیو ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عموم سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. عماد لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوسی چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو د پارک کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي د رسنیو سره شریک کړي. د کچو هم د پروژه د لګښت په اړه څه ونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بی کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی وټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده. د نږدې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټیلم په هلمند کې د مدني ټولن د امژغي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکړګا شهر پوري دا لین چې د ټوله وسپنیز لین دی هغه زوړ لین یې ډیر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای شکدل دي دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبوت تللې دي او دغه پیسې یې غلا سوي دي بل خوته
نظر محمد رودي د مدني ټولن د امژغي مرکز مشر د کجکې د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود یو د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړی فری کار واخو په اساسي ډول موږ ګټه ځنی واخلو او هم دومره زیاته بودی جام د دې د فار منزور سوي ده
ول کېج د دې لین د ناسم کیفیت لامل شکایتونه تر مرکز پر هم رسیدلی دي چې د څمودې د پاره کار بند او د سم لین غشتنه وصول خو دا چې بیا یې کار پیل سوي دی یلته نه دی معلوم د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یو هیئت دند ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو هم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړي دا غي جدي هدایت دی چې هیڅ کله بدانه نه تسلیمیږي پایو کې مشکل نشته فقط یوازې لاین کې مشکل ده هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو غیر دا غي نه موږ تسور خط دی دانشو تسلیم
یو بل مهمه مسله ده کج کی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چاره دي چې دمګړې روان دي دا نوې فابریکه به تر 300 میگا واټ زیاته برښنا تولید کړي ورسره چخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مختولار شي خو د اوسنی 250 میگا واټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چټوله به 1450 میگا واټ کېږي د لین د لیر شبکانه د جوړ سوي او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې وسې نږدې شپته کال کېږي دریو لینی شبکو تر سیرې چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وه راج مرج باعث کېدای شي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
او دا هم یو بهرنی موضوع د ایران د بهرنی چارو وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړ خيزو او سیمایزو مسایلو خبري وکړي تمه دا چې د دوی په خبرو کې به د ایران له اټومي موافقه د امریکا تر وتلو وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر باسونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي احمد تکل په دې اړه نور تفصيل سره
د ایران حکومت نن اروپا ته خبرداري ورکړ چې د روانې جمعې تر ورځې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې لپاره خپل نوي شرایط وړاندې کړي ایران د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کونکو ته د روانې سپتمبر میاشتې تر شپږمې پورې مهلت ورکړی و چې کله د موافقې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې نکړي نو له هغې د وټلو په برخه کې به جدي ګامونه واخلي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی ایرنا دولتي خبری آژانس د ایران د حکومت د ویان علي رابی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په ډیرو مسایلو کې له لویدیځ سره نظریات نږدې شوي او اوس به تخنیکي خبرې کیږي چې اروپایي ټولنه به په اټومي موافقه کې خپل ژمنې څنګه عملي کوي رابی ویل د فرانسې او ایران په دریزونو کې هم د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته نږدېوالی راغلی خو زیاته کړه چې که اروپایي هیوادونه د سپتمبر تر شپږمې پورې بدل شرایط وړاندې نکړي نو تهران به له دې موافقې اوزي ظریف نن مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې به د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سوریه د جګړې په ګډون د سیمایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي هغه زیاته کړه چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې ودرېد نو ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول چلند وکړي روسیه له دې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل پر ایران یې د بندیزونو لړۍ بیا پیل کړه چې په دې نویو اقداماتو کې د ایران د تیلو صادرات او مالی برخه زیانمنه شوه ټرمپ د نړیوالو کښتیو د امنیت لپاره خلیج ته د پوځي سمندري غزمه د استول غوښتنه هم وکړه خو په دې سیمه کې پر کښتیو څو حمله چې پړای امریکا پر ایران واچوله او په دې ترڅ کې د یوې برتنوي تیلوډون کې کښتی ولجه کېدو په خلیج کې روان کړکېچ لا پراخ کړ روسیه چې د ایران د اټومي موافقې لشپګو لاسلیکون کو څخه ده د امریکا او ایران ترمنځ پروان کړکیچ کې ل دوړو خواو د زغم غوښتنه کړي.
ویوا لا لیبرتاد
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدرمنو اوریدونکو کم راپورونه او خبرونه چې تاسو د ازادۍ رادیو څخه اوري دا د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه هم کتلی شئ ازادۍ رادیو ټکه ورجی او ازادۍ رادیو ټکه کم. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اجمل ان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادۍ وبخې د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق کیسه ازادۍ رډیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چرچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدر منو اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرام د ازادۍ رادیو د سپورت لپاره اونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو برخه کې د ازادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدلی شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هندستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایر فورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې درې ملوبه وچې نه د صفر پړاندې وګټله. د دې وړاندې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د چنديګر لوبډلې ته درې د صفر پړاندې ماته ورکړې وه او د نوې ډیلی لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي د تیرې جمعې پر ورځ د دوه دیرش لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان ولس کلنه خزینه لوبډله په خپل څلورمه لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له ولس کلنې خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبډلو ترمنځ د ورځنۍ تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبې په لومړۍ پاڼه کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې اوس په هنه کوي چې په لومړۍ پاڼه کې 116 منډې مخکې والی لري. د افغانستان لپاره په توپ چونه کې ظاهر خان 15، راشد اندري 17 او سید شیرزاد یو لوبغاړی وسوځو. له دې لوبې وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه کېږي چې د سپتمبر په 15 په پیل او د همدې میاشتې په 9 په پای ته رسیږي. د ورزش خبرونو پای.
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم ونیس پروګرامونه لومړی د ماشومان د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خوره ما نه جوړو دغه مرز غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرز اخته دي. کایو بجې سال استبراک شه دي شبه خاني تر سو کا 2 بجې کا سهار کا ګرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکي فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې تواچا و دا وارث ورکړ اوس خدا.
ولې سر سوي ده؟
سال نو خوره ما نه جوړو دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایو بجې سال استبراک شه دي شبه خاني تر سو کا 2 بجې کا سهار کا غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه ناپاک خوړې دي لږ
نه سونه پاک خوړم دغه مرض میراته روان ده. وچکالی ده، بادونه دي دي نه د مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسا او کومه تکلیف ده؟
تکلیف ده نس درد کوي او سال درات زر زر کوي منډي وایي زر زر زی
زړه بدیږي.
زړه بدیږي استبراک کوي.
څومره وخت کیږي زای
څه بیګان ارداس بيخي زای په دا اوس سرم سره پارک لګوس
اوس خپل چې د شفخانه ته راغلي بیا اوس سره بيستارې څومره تاته سخت ده؟
ډیر سخت ده بچي. څنګه یې کونو مری سره سه پیاواز لاندې سم خو خپل خونې ستله کورم پریخه زندګیم پریخه دغه د دې سم مسافرې دغه دم.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا لوی خوې ماشومان درديږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو لوجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړ ورکو، مثلا پاک بایدی د سی چې د ماشومان لپاره مفید دی. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سی جامې نظافت ته وای پام شي چې هغه تر څو مریض نشي. د سی سخت واړه باید نه د سی نرم خوړې چې ماشوم کول شي هغه خوړې شي باسانې باندې عزم کی. اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خوړندې ورکړل شي پات یا غور کوزه کشي خنه نو باید تازه تازه پاخه شي تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچری د ماشومان خوړو او بو او د ناست پاست زای ته پاملرنه ونی شي دومره سخت ناروغ کیږي چې به د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومان له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړي. په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمي سیستم ناروغي ډیریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي دغه د روغتیا لپاره ځه نه دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیزه کوي دوی ناروغه کی
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل چې دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی و
مونږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې اصلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي میکروبونه پرازیتونه وایروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي هغه کې دي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د غدمنین سبب شي لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناس او دا منستر وړي نسناس تخپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حالت تزي چې دغه برتر اگرځول ډیر سوزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تزي کله چې د ناروغ د وجود وب للاس ورکلسوي په دې وخت کې زړه په سمتوګه فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمتوګه فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سي فعالیت نه کوي او یو کس د مرینی په طرف بیای
اڅنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی کې دې سي کانګي ولري کې دې سي تبه ولري کې دې سي بیشتیا اوسي کې ماشوم کې دې سي نس ناس ته ولري دا عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کی هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خور درته چمتو کی
اکثره کورنۍ بي وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایت لري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې سي یا کور کې
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا غوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجې سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجه تقریبا ساده دي شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده ساده وریجه ارزخه همدا ساده لکه ده نور ډیره قیمتي وریجه ډیر ارزان وریجه کې د سيتي ډیر خوړو وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خودي ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه را یاڅه زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوارو اګه ماشومان چې مکتب ته زی هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کدي سي ته خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په موږ سره وروي کچیر ته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشوه ساړه سو باید برته ګرم کړی سي بل دا چې کچیر ته موږ تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کم خسره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریګدو دا د سن چې په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعت خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګیږي کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر د ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتی هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی اوسیږي پنیر یا گی دا خورسی مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
سي تاسو هم مننه
ډاکټر قدرمنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است خوښ او خوشاله اوسئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبو له میدانه د دې نه پخپرونه کې مو یو وار بیا زې کرام الله کرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسې پرونه کې به د تیرې ونې د مهمو خبرونو تر څنګ واوري چې ولی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبي له ټلویزیونی خبراوي پاتې کیږي. فرید هوته کې په دلایل غږیږي
ځینې وخت زمونږ ټلویزیونی چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي.
آیا کله مو اوریدلي چې یو معلوله افغان لوبغاړی دی اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لزګونه لوبو کې بریالی و.
احساس یې نه کړم چې یو د سیمنې سم کارای کې د ویرون اسخانه انجام شي ما ور نه میتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه نجیا صافی وړاندې کوي.
لندن میشتي نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لاره ومنده. خغلی نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لورې روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاستین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلور ویالوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدي په نوم ثبت و. افریدي په 99 لوبو کې 98 لوبغاړي سوځولي و. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزیلند وګټله، خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبو کې څلور اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې دوه لوبغاړي وسوځول.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري، خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوسه کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکی لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي.
چې زموږ په قربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره موږ هم تاسو ته بهتره معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ایم ته ورکړي دي. نو ټي اس ایم چې ده هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده، هغوی ته موږ سپارلې دي. ډېری وخت موږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ایم هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیوني چینل ته ورکړي، ځکه چې ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینلونه نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او ورسره لوبې ورم کړي په هوکړې ته ورسیږي، خو تر ډیره دوی نشي د افغانستان چینلونه نشي کولای چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورسوي پیسې ورکړي ورته. نو دغه یو برخه هم ده، او بیا ډېری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دي دوی سپانسر خپرونې لري، نو دوی بیا نشي کولای چې خپرونې ډراپ کړي، بیا مجبوره دي چې هغه لوبې خپرې کړي، بیا دوی ګولډن ټایمونه او دا شیان هم په پام کې نیول کیږي. نو تر ډیره دغه نقاط هم پکې موجود دي.
هوتک صاحب، یو شمېر لوبې چې له ټلویزیونی خپرونو پاتې کیږي وجه سوي دا هم یو پوښتنه د اوریدونکو سره.
بعضې نور لوبې دي چې موږ قربانه یو نور هیوادونه قربتوب کوي، هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده، هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي. مثلا یو سیریز ده، موږ ځو په صفت د میلمزي افغانستان هلته پکې لوبېږي، قربه بل هیواد ده، هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپروي که نه خپروي، دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي، که ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي که نه ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي. بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي، بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته هغه حقوق اخیستې وي، بیا هغه حقوق نورو ټلویزیونو ته چې ورکوي نو هغوی پرې خپل قیمت ږدي. نو لکه مخکې مې چېرته وویل، بیا زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولای چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې پرې د افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خپرې کړي. او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب، چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کیږي یا لوبې کیږي، نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کیږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو، دواړه خوا پرې فیصله کیږي، او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو. نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کیږي.
د شپږیزې لیګ په اړه که وایي اورېدونکو ته، دا به دا ځل کومې کوالټۍ خپرېږي، څنګه به خپرېږي، څه خبرې شوې دي په دې اړه؟
وصال صاحب، موږ خو د ډیرو چینلونو سره ټلویزیونی چینلونو سره ناستې کړې دي، پاړی ککې ورسره نن هم د افغانستان د ملي ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میاخیل صاحب سره ناسته درلودله، او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې وو د مسؤولینو سره. نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیونی چینل کولای شي دغه حقوق ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کومه چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپرو نشراتې کوو، نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي، او تر ډېره زموږ ټلویزیونی چینلونه نه شي کولای چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي. نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره تلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خپرې کړي.
بهرنی پروډکشن به راځي، تاسې به تولیدوئ، دا سیالۍ جوړوئ، بیا به ټلویزیون ته ورکوئ، داسې به کیږي؟
بلې، ول تل په څیر باندې بهرنی پروډکشن راځي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زمونږ د پروډکشنو تجربه دومره ډیره په کرکټ کې نشته ده، او هغه کوم وسایل کومه کوالټي چې موږ غواړو هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره. نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته دا لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي.
تاسې له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ. نوریا نجفي د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړي چې په یو لاس مایوبه ده، خو د دې سیالیو په زیاتره کورنیو او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې لیمی هادی له نوریا نجفي سره مرکه کړې او د هغې په شخصي او لوبیز ژوندۍ راپور چمتو کړی دی.
معلولیت ناتواني نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریا نجفي هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو اووه کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دې خوا په بېلابېلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریا نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولي ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړی شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وای د پینګ پنګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه خسته سي ټوله یې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریا د پینګ پنګ لوبې روزن کړي دي. دای وای که څه هم نوریا معلومه ده، خو تر ډیرو غیر معلومو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده.
نوریا جان کسی است که واقعا ما به وجود افتخار میکنم و بسیار زامن.
نوریا جان هغه څوک ده چې زه په وجود افتخار کوم. نوریا ډیر زیات زحمتونه وستلې دي. نوریا د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریا شله په نوم یادېږي، او همدا لامل شو تر څو دا نوریا د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل او وی کولای شو چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تونس دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
خغل شرفی وای نوریا په دې ورستیو کې یی د پینګ پنګ د نړیوال فدراسیون غړي توپ ترلاسه کړی، تر څو وکول شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبي وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یو بیرګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریا په څیر اتلولي ترلاسه کړي.
و کاله کېږي چې پینګ پنګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم، خو غواړم راتلونکي کې لاس راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پنګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لوري د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د ښي لاس او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي، خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پنګ هم بازی است که با یک دست کار میشه، چې دست راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پنګ د یو لاس لوبه ده، څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي، او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریا په څیر پکې جنگ جګړو ډېر افغانان په ملوله تخته کړي، خو دا نوریا ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پنګ د افغاني معلولې لوبغاړي نوریا نجفي په اړه مو د لیمی هادي راپور اورېده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکوو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهمه اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان حریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه، بریا خپله کړې خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپینغر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه، خو سپینغر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپینغر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړی ګول وهنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی. او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البرز او میوند اتلانو ترمنز وشوه، میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البرز لوبډلې څلور پر لپسی ګولونه وهل، خو میوند لوبډله یو ګول په وهلو هم بریالی نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې ورنۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
Let's go.
سوال دې په کوم زیارت قبول شو قسمان راوړ سند په پورې په مورې مکړې د هلک مورې اوس راشه سلندرې ټوټه بم قسمان راوړ سند په پورې په مورې مکړې د هلک مورې قسمان راوړ سند په پورې په مورې مکړې د هلک مورې جندل رچا